سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعته خبری مجلې مطالب: د طالبانو اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې جګړه پای ته رسیدلې.
اسلامي امارت د هیچا سره دښمنی نه لري، سلنن د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمنی پای ته رسیدلې ده.
خو احمد مسعود د طالبانو پر ضد د جبهې د پرانیستو خبره کوي. نړیوالو مرستندویو مؤسسو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
په ډېرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
په افغانستان کې د رسنیو نوي وضعیت ته کتنه کوو او د ښاروالۍ د تنظیف د یو کارکوونکي د ژوند رنګ درښیو.
خلک زموږ سره امداد وکړي، زموږ سره کار وکړي، خلک زموږ سره اشتراکونه کوي.
په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل وړاندې کوم، نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. امریکا وایي د کابل هوایي ډګره د امریکایانو د لیږد بهیر تر دوو اونیو بشپړیږي. امر الله صالح ځان د افغانستان سرپرست ولسمشر اعلان کړی او جرمني بیا پر بیلاروس تور لګولی چې له کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بشپړ خبرونه: د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ به له طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوو اونیو بشپړ کړي. د پنټاګون وایاند جان کربی پرون سه شنبه په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل طالبانو ډاډ ورکړی چې د کابل له هوایي ډګر د امریکایانو د ایستلو په بهیر کې به مداخله ونه کړي، خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل. کربی زیاته کړه چې د امریکایي قومندانانو او طالبانو ترمنځ د ورځې څو ځلې تماسونه نیول کېږي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې د امریکا پوځ تر اوسه 3200 کسان چې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو لرونکي او د هغو کورنۍ پکې دي په 1400 الوتنو کې له افغانستانه ایستلې چې له دې ډلې 1300 کسان یوازې پرون انتقال شول. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې راځي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر چودري فواد حسین ویلي هیواد به له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي دولت د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه وکړي. هغه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل
افغانستان کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره باید یو سیمه ایز او نړیواله پریکړه وشي. موږ نه غواړو چې په یو اړخیز ډول هغوی په رسمیت وپیژنو او په دې برخه کې له خپلو سیمه ایزو او نورو لرې دوستانو سره په تماس کې یو چې پر اساس به یوه پریکړه کیږي.
پاکستان له محدودو هیوادونو څخه و چې د نوې لسیزې په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د وخت واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي که دا ټولنه طالبان د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني، بیا هم مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې ورسره وپالي. خغلی بورل دا سرګندونې په بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دای دانه وایي چې طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي، بلکې د ټولو مسایلو په اړه باید له هغو سره خبرې وشي. بورل وویل اروپایي ټولنه باید د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره اړیکې وپالي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر همدراز ویل چې د ټولنه به په افغانستان کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره شرایط وړاندې کړي تر څو بشري حقونه تر پښو لاندې نه شي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هیواد یې پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ترودو زیاته کړه چې کاناډا تر اوسه هم طالبان یوه تروریستی ډله غنی. خاغلی ترودو پرون په یو خبري غونډه کې ویل طالبانو چې د کاناډا د قوانینو لمخې له هم یو تروریستی ډله ده په زور د افغانستان د ډیموکراتیک حکومت ځای نیولی. لدې مخکې د دوشنبه په ورځ متحد ایالاتونو ویل یوازې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د بشري حقونو درناوی وکړي او له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي دي چې لویدیز به د طالبانو د اقداماتو پر اساس قضاوت وکړي. د افغانستان د پخوانی دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست مشروع سرپرست دی. خغلی سالی تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر دی. د اساسي قانون په شپیتمه ماده کې ویل شوی چې د ولسمشر په غیابت استعفا یا د مړینې په صورت کې د سرپرستۍ دنده لومړی مرستیال پر مخ وړي. خغلی سالی په دې ټویټ کې خپل د اوسېدو ځای نه دی ښودلی خو ویلي دي چې په هیواد کې دننه دی او د دې مقام د اعادې لپاره له مشرانو سره سلا مشورې کوي. پاین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې په خپل لومړني خبری کانفرنس کې ویل د داسې حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي چې ټول پکې خپل ځانونه وویني. لازادي رادیو خبرونه اوري. جرمنی یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بیلاروس په دې وروستیو کې پر دې هیواد د لویدیز د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وړاندې پرانیستې دي. په دې ورستیو کې له بیلاروس څخه ګڼ عراقي کډوال او پناه غوښتونکي لیتوانیا ته اوښتي. پولنډ هم په وروستیو اونیو کې د کډوالو د یوې نوې څپې شاهد و، نو ځکه اروپایي ټولنه دې ته اړوتې ده چې خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال ورڅخه لرې کړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د لیتوانیا له صدراعظم سره په برلین کې په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر الکساندر لوکاشنکا له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلومات له خپلې خاورې وویست. د هیواد له دمخ کې یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپل قلمرو وایستلی و. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر بوچار عثماني پرون سه شنبه ویل چې تیره اونۍ د روسیې سفیر احضار کړی او له دې هیواده د روس ډیپلومات د ایستلو پریکړه یې ورته اعلان کړې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل هیواد یې چمتو دی چې د خپل ځان او د خپلو متحدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهار شنبه د 14 هجری لمریز کال د زمری اسد و وشته منیټه ده چې د 2021 میلادي کال د اگست 13 سره برابر ده. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی راپور. طالبان وای په افغانستان کې جګړه نور نه پای ته رسیدلې او ټول هغه کسان چې د دوی پر ضد ولاړو افشوي او پنهه بنشي. د خبره ذبیح الله مجاهد چې له دې مخکې له رسنیو سره د طالبانو د جګړیزو پرمختګونو او نورو پیښو په اړه معلومات شریکول. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې ښار کې په خپل لومړني خبری کانفرنس کې وکړي. هغه ویل ښځې او نجونې به د شریعت په رڼا کې د کار کولو او زده کړې اجازه ولري او ټول باید په هیواد کې ځان خوندي وګڼي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په لومړني خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسېدلې او دوی نور له هیچا سره دښمني نه لري.
اسلامي امارت له هیچا سره دښمني نه لري. سره نن نه د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده. موږ نه غواړو په دښمنۍ کې ځوان وکړو او طبیعي خبر ده چې هیڅ ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني.
ښاغلی مجاهد، چې مخکې به د طالبانو د ویان په توګه له نامعلوم ځایه د افغانستان د جګړې په اړه بیانونه خپرول او له رسنیو سره معلومات شریکول، پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پرون په ښکاره د دې ښار د اطلاعاتو او رسنیو په هغه مرکز کې راڅرګند شو چې پر افغاني حکومت پورې تړلی وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نه غواړي چې کورني یا بهرني دښمنان ولري او زیاته کړه ټولو هغو ته چې په مقابل لوري کې ولاړ وافه شوي او هم به له هغو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی څوک غچ وانخلي.
د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول او کسانو په مقابل جهاد کې ولاړ او عفو سره زموږ لخوانه هم ټول عفو سوي دي او دا عفو خاص دي د پاره وسی موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقی پات سي.
خغل مجاهد له امریکایي پوزیانو یا د امریکا له نورو ادارو سره د افغان همکارانو په اړه وویل هغوی چې له امریکایي پوزیانو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی به په نښه نشي او کولی شي په افغانستان کې پاتې شي یا بیرته د هیواد ته راستنه شي. د طالبانو لخوا د ټول افغانستان له نیولو سره یو زیات شمیر دغه افغانان په کابل هوایي ډګر کې دي او بهر ته د تلو هڅه کوي. ښاغلي مجاهد وویل افغانستان د دوی استعدادونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو په اړه د راپورت شوو اندېښنو په ځواب کې ښاغلي مجاهد وویل چې ښځې به اجازه ولري چې کار او زده کړې وکړي او په ټولنه کې به ډېرې فعالې وي خو د شریعت په چوکاټ کې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چې په وروستیو کې په چټکۍ د افغانستان ښارونه لاندې کړي هڅه کوي ځان منځلاري یا معتدل وښیي، نه هغسې چې د نویمې لسیزې په وروستۍ نیمایي کې د خپلې واکمنۍ په موده کې د اسلامي شریعت سخته تګلاره غوره کړې وه. خو یو شمېر افغانان تر اوسه د طالبانو اوسني دریځ ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلی مجاهد د نړیوالو هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره د دې ویره شته چې بیا د دې هېواد له خاورې نورو هېوادونو ته ګواښ متوجه شي وویل اسلامي امارت به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هېوادونو د حملو لپاره کار واخیستل شي. ذبیح الله مجاهد وویل طالبان غواړي له نورو هېوادونو سره سوله ییزې اړیکې ولري. دا چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو یا نورو هیوادونو د تروریستي حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال د فبروري د میاشتې د دوحې د تړون یوه اساسي غوښتنه وه. د هغه تړون چې له مخې له افغانستانه په بشپړه توګه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانستل شوه. د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټاکل شوي دغه بهیر رسما د روانې اګست میاشتې په 1 بشپړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبرو له لارې د یوه حکومت د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره په تماس کې دي او زیاته کړه چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دو او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو په ترڅ کې په تیرو 2 کې داسې راپورونه خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی به د نوي حکومت د جوړولو په اړه د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمېنې دوحې ته لاړ شي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون د ورځې په وروستیو کې وویل چې د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر افغانستان ته لاړ. پر افغانستان واکمن د طالبانو د اسلامي امارت د کندهار د مطبوعاتو د برخې مسول رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د قطر د دفتر جکپوړی پلاوی تیرش په کندهار ته ورسید.
په همدې حال کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی وی غواړي په افغانستان کې د زورواکۍ د بریالیتوب مخه ونیسي. احمد مسعود له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په خبرو کې له ټولو افغانانو غوښتي دي چې په دې مبارزه کې له ده سره یو ځای شي. له بلې خوا د شمال د مقاومت د جبهې یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل که چیرې په اسلام آباد کې د جمعیت ګوند د غړو خبرې ناکامې شي نو دوی چمتو دي چې له پنجشیر ولایت څخه د طالبانو د واکمنۍ پر ضد مقاومت پیل کړي.
د افغانستان د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي د فرانسې لارګر دوژو ورځپاڼې ته په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې راټول شي چې د هېواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره واټن لري. احمد مسعود ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولی شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته ویل کچېری خبري نتیجه ورنه کړي احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یو ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستانی مشرانو سره د جمعیت ګوند د غړیو د خبرو پایلو په اړه خوشنۍ څرګند کړه او ویل چې غونډه به په یو ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. خغلی سیلاب ته هم ویل چې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه ډېرې ځوانان هر ورځ پنجشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یوځای کیږي. دوی وایي که طالبان په پنجشیر حمله وکړي د غزوانان مقاومت ته چمتو دي. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور پخوانی جهادي مشران د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته ولاړل. ویل کیږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او لیدنو وروسته پایلې سبا له رسنیو سره شریکې کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې احمد شیبر چمتو کړي.
انډیپندنت رسپانه پوښتنه کوي طالبان څوک دي او څنګه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ. تر دې سرلیک لاندې دا رسپانه لیکي، وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بې پروس کابل ښار ونیو، افغانستان یو ځل بیا له یو ګډوډ حالت سره مخامخ شو. رسپانه بیا د طالبانو پخواني رژیم ته اشاره کوي او د بی بی سی په وینا لیکي چې دوی تر ډیره د اداري فساد جرړې ستلې وي، امنیت یې ټینګ کړی و، خو د ښځو د کار او زده کړو مخه یې نیولې وه. انډیپندنت د طالبانو په اړه د دې اوږدې مقالې په ترڅ کې دې موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې څرنګه افغان پوځیانو له دوی سره مقاومت ونه کړ. د دې مقالې په اخره کې انډیپندنت لیکي طالبانو په روسیو کې داسې هڅې کړې دي چې د دوی معتدله څېره ترې څرګندې شي او دوی منلې چې په ټولنه کې ښځو ته تر پخوا د ډېرې ازادۍ اجازه ورکوي او دوی نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. خو رسپانه لیکي چې د طالبانو دې هڅو د یو شمېر نړیوالو محدودو څارونکو قناعت ترلاسه کړی دی او ډېر څارونکي دا ویره لري چې طالبان به بیرته د نویمې لسیزې په څېر پخواني استبداد ته ستنه شي. همدا رسپانه انډیپندنت د افغانستان په اړه په یوه بله مقاله کې لیکي د هند پر حکومت انتقاد وشو چې ولې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه به هندوان او سیکان وباسي. د ورسپانې په باور تر دې انتقاد وروسته د هند حکومت د سیشن بي په ورځ اعلان وکړ چې د هند شپږ میاشتنۍ آنلاین ویزا به هر افغان ته پرته له دې چې د هغه دین او مذهب ته توجه پکې شوی وي ورکړي. هند په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په میلیونونو ډالر پانګونه وکړه، خو اوس چې طالبانو کابل نیولی دی، د هیواد د خپل سفارت ټول کارکوونکي د سیشن بي په ورځ په الوتکه کې هند ته انتقال کړل. نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې لیکي وروسته تر دې چې جو بایدن د 2020 کال د نومبر په انتخاباتو کې بریالی شو، د پخواني ولسمشر ترامپ تګلاره چې امریکا لومړی ده بدله کړه او نورې نړۍ ته یې غېږ پرانیسته. نیوزویک لیکي دې ته د لویدیز مشران خوشاله شول، خو د بایدن دا پریکړه چې ناڅاپي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ د لویدیزوالو خوشي خورې ورې کړې. د خبرونې په باور دا پریکړه به پر ټولو هغو هیوادو چې سیمه پریږدي اغېز وکړي. بشری ناورین ورته انتظار دی او د لویدیز لپاره نوې ترورستي تهدید هم رامنځته شوی دی.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو اړوندو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت او په تیره د بشري حقونو او د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنری، د کډوالو په چارو کې د دې سازمان د عالی کمشنری، د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف مسؤلانو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه مجازي خبری کانفرنس کې ګډون کړی و چې د څرګندونو مهمې برخې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری وایي د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته پکار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو دا ډله د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنری ویاند روپرت کالویلی پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغه خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
پډیرو خلکو کې خورا ویر خبره ده او تیر تاریخ ته پکتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایس سی آر وایند شابیا مانتو ویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال پیل رئیس د جګړو او نامنیو له امله د بې ځایه شوو کسانو شمیر له 550 زرو زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمیر کم دی خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat per diru barkho ke amniyati aw de bashari haqunu waziyat pa chatakai kharab shawai aw yow bashari bedanai halat ra masta shawai UNHCR us per hewadunu ghakwi che de hugu afghananu jabristan wal wadrawi che mukhke de nani wal khonditop mustahiq nadi pejandal shawi. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاروی چم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت پر روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی د غرازول په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي او هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خند او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل. دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
ستاسو له پیغامونو
حمایت اسلامی نے دا درخواست ہے کہ مومنان مسلمانان و عوام سره خص لوکو کی ظلم ذاتیا چا سره ونی کی د خپل ملت خدمت کی.
سلام صاحب الله پان خبر کوم زمو پیغام دا د طالبان ورو ته اول دل د سي د نشته د طالب په نوم راغلي د سمالي په سر کړه ده مسله غاړي ته چولې پته نه لګي چې طالب دی او کنه. باچې د خپل یونیفورم معلوم شي هر څه معلوم شي اوس کغه ته کوډي کې ورو وسله غاړي ته چولې پته لګي چې طالب دی او کنه. باچې د خپل یونیفورم معلوم شي که هر څنګه په هر ځای کې ګرځي کور ودان ښه اخلاق سلوک کوي او د بده مرغه باید دو په جامه کې ډیر کسان اشتغال کوي هر یو شي کې پاره چې دوه نام ته دی او خپل سیستم هر صفه ده کی
احمد الله د زابل ولایت منی اړه کوي دا یی دی چې سره نو نظام د ټول ملت په خیر دین او د اسلام د دین د ملت په خیر طالبان زه هم مستند ده چې خپل خلک خپل ځای کې ونیسي او نور د غرضیت لا صوت د لاسته کوي او ټول اقدیمونه ټول افغانان په بری وسترګ وګوري او یو داسې نظام را منځ کې چې هم د مسلمانانو او هم د افغانانو خیر کی الله جل جلاله دې په ټول ملک شي د دې رهبری او د دې راتګ په خیر تمام کی.
محمد اشرف د کابل نه می اړیکه نیولې. قدرمنو د اسلامي امارت د راتګ سره هیڅ څنګه مدسه مشکل جوړ هغه خصوصا په کابل کې نه کم ځوان ته او نه کم کورنۍ ته پیدا شوې ده. زه په کوم موحد او ماحول کې اوسېږم زیاتره دلته دولتي کارمندان حتی د امنیت کارمندان د مونږ په خواني فوجان دلته اوسېږي. نو تر اوسه پورې چې دا ما چې شخصي د دوی سره کوم خبرې کړې دي او دینه می پښتنه کړی دا چې څه احساس کوي. نو یقینا دوی وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ ډېر راحت یو، چا د مونږ نه پښتنه هم نه کړې او د دوی کور ته هم څوک نه دی راغلی.
تېره ورځ د در ولایت کې د وسوال طالبان لخوا د خلکو له کورو شخصي موټر ودرول شول، او حتی تر مونږ پورې هم مونږ موټر ډېر وخت وسوال طالبان وګرځول. وروسته مونږ د وایسایډ او اسناد ورلو شخصي وکړو. نو هم دوی هېڅکله په دې خاوره د حاکمیت توان نه لري، ځکه چې دوی تېره دوره کې هم ثابته کړې وه، اوس دوره کې هم ثابته شوې ده. دې ښه ډېر دی چې اوسنۍ دوره کې د کمال خان بند الوزول دي، یعنې هغه بند چې د ټول ملت او د ټولې خاورې او د ټول افغان ولس یوه ستره پانګه وه. د وسوال طالبان څخه غوښتنه دا ده چې اوس حاکمیان شوي د خاوره په زور تپل شوي دي، چې د شخصي کورونو او موټرو څخه په شخصي توګه لارې وشمني.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې ورسته یو دقیقو ته ورنږدې کیږو. په همدې خبرونه کې په پای کې باندې ژوند رنگونو یو پزړه پورې نوې برخه واوري، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پنټاګون وایي د امریکا پاوز بل طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر دوو اونیو بشپړ کړي. امریکایي چارواکو ویلي چې پاوز تر اوسه 3200 کسان په 14 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي دي. د برتانیا صدراعظم د پاکستان له صدراعظم څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې رامنځته کیږي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وایي که دا ټولنه د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني